د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره پرون عملیات سوي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې 110 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هلمند د ولایت ویاند عمر ځواک امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه وسلوال په هوایي برید کې د پوپلزو د شاخ په سیمه کې ووژل سول. ځواک ویلي دي چې امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو لخوا د ایښودل سوو ماینونو په شنډولو بوخت دي. د لشکرګاه کندهار لویه لاره د یوې میاشت راهیسې بنده ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله په دغه ښار کې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي. بل پلو ته د کندوز چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د کندوز ته ښار لاره خلاصه کړې ده. دغه لاره د دوو اونۍ راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا بنده وه. د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف جنازه وسوه او دغه مړی پرون په سمرقند کې خاورو ته وسپارل سو. جمهور رئیس غنی هم د کریموف د جنازې په مراسم کې ګډون کړی و. د ازبکستان حکومت د جمعې په ورځ کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف چې 88 کلن و په ازبکستان 25 کاله حکومت وکړ. دا نه ده معلومه چې اوس په دغه ځای څوک ونیسي. ترکیه د سوریې په شمال کې د الرائی کلي ته عسکر استولی دي. نور تفصیل دا شغل رحیم زوینه.
په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي چې ترکیه ټانګونه او ځواکونه د سوریې د یاغیانو د ملاتړ او د داعش د ځپلو لپاره تللي دي. راپورونه وایي چې په دې پوځي کاروان کې لږ ترګه 60 ټانګونه او 4 زغروال ګاډي شامل دي. دا دویم ځل دی چې ترکیه سوریې ته ځواکونه لیږي. د ترکیه چارواکي وایي دوی د داعش ځواکونو پر ضد عملیات کوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو همکاري هم ورسره شته ده. چارواکي وایي د ترکیه د عملیاتو له پیل راهیسې د سوری د حکومت مخالف وسلوالو د ترکیې سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې څخه څو کلي هم نیولې دي. کارپوهان وایي ترکیه په دې پلمه غواړي چې په سیمه کې د کوردي یاغیانو د پرمختګ مخه ونیسي. ترکیه وایي چې هغه کوردان چې په سوریه کې جګړه کوي د کوردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري. ترکیه د کوردانو دغه ګوند تروریستي ډله بولي. په دې وروستیو وختونو کې په ترکیه کې یو شمېر ځانمرګي بریدونه او چاودنې هم شوې دي چې مسؤلیت یې تر ډېره د داعش ډلې منلی. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. بنگلاديش اسلام پال مشر د دغه هیواد د ازادۍ په جګړې کې د جرایمو د کولو په خاطر اعدام کړی دی. میر قاسم علي پرون ناوخته د بنگلاديش مرکز ډاکې ته نږدې په یو زندان کې اعدام سو. علي د بنگلاديش د جماعت اسلامي یو مشر وو او په مالي لحاظ هم د دغه ګوند سره مرسته کوله. په علي باندې د اتو جرمونو تور لګول سوی و چې پکښې د بنگلاديش د ازادۍ په وخت کې د یو ځوان نیول او بیا په زندان کې د هغه اعدام اول هم شامل وو. د بنگلاديش حکومت وایي چې د بنگلاديش ازادۍ په جګړې کې 3 میلیونه کسان وژل سوي وو. جماعت اسلامي هغه مهال د جګړې سره چې ملت پالو بنگالیانو د ازادۍ لپاره پیل کړی وه مخالفه ښودلې وو. دا ګوند ویلي دي چې غړو یې جنګي جنایت نه دي کړي او د علي په خلاف جرمونه بې اساسه وو. دا د 2012 کال راهیسې د بنگلاديش جماعت اسلامي 5 مشر دی چې اعدام کیږي. دا ګوند ویلي دي چې د علي د اعدامولو په ضد به د دوشنبې په ورځ هرتال یا کاربندیز وکړي. امریکا او چین ژمنه کړې ده چې په ولر موضوعاتو لکه امنیت، تجارت او صحت د یو بل سره کار وکړي او همکاري ډېره کړي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په چین کې د یو بل سره وکتل. دغه ملاقات 3 ساعته دوام وکړ. خو کله چې اوباما چین ته رسېدی نو د سپین ماڼۍ د کارکوونکو، امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي کسانو ترمنځ لفظی جنجال وسو. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس لفظی جنجال په اړه ویلي دي چې کله چې اوباما د خپل الوتکې نقشه تسو نو چینایي چارواکي هڅه وکړه چې امریکایي ژورنالستان هغه ته نږدې پری نږدي چې په دغه سره د یو امریکایي چارواکي سره چې د اوباما سره په سفر کې ملګری وو لفظی شخړه پیدا سوه. وروسته بیا جنجال په دې رامنځته سو چې هغه ودانۍ ته چې اوباما او شی جی پینګ پکښې کتل څو امریکایي چارواکي او خبریالان ورپریښودل سي. خو د دغه جنجالونو باوجود اوباما او شی جی پینګ سره 3.5 ساعته ملاقات وکړ. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې دواړه مشرانو په دې موافقه وکړي چې د مخ په ودې هیوادونو لپاره د 16 ساعته ځواکونو د یوې قوې د جوړولو په خاطر ګډ کار وکړي. د رویټرز خبري اجنس بیا وایي چې اوباما د شی جی پینګ سره په ملاقات کې هغه ته ویلي دي چې چین باید چې د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په اړه خپل قانوني مسؤلیتونه رفع کړي. هغه د چین جمهور رئیس دا خبره هم کړې ده چې امریکا په سیمه کې د خپلو ملګرو امنیت ته ژمنه ده. جمهور رئیس اوباما د چین د هانګژو ښار ته تللی دی او هلته به د G20 هیوادونو یا د 20 بډایه هیوادونو په غونډه کې چې سبا ته به پیل سي برخه واخلي. او د امریکا په ختیځو سواحلو کې طوفان دوه کسان وژلي دي. د امریکا د طوفانونو په اړه د څیړنو ملي مرکز ویل دي چې د طوفان مرکز د شمالي کارولینا د ایالت نه 150 کیلومتر لیرې په سمندر کې وو. د امریکا په ځینو ځایونو کې د طوفان د راتګ له کبله خبرداری هم ورکول سوی دی. د طوفان خبرداری د نیوجرسي د ایالت په ساحلي سیمو، د نیویارک په ښار او د کنټیکټ د ایالت په ساحلي سیمو کې ورکول سوی دی. د ورجینیا، مریلند او نورو شرقي ایالتونو سواحلو کې به هم طوفان راسي، خو طوفان به دومره قوي نه وي.